امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو ویدیم کو السلام علیکم زه نو شبا شنایم نن د دوشنبه ورځ د لړم د میاشتې درویشتمه د نومبر له سوار لسم سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلی. لمړی د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ دوه نور وزیران سلب صلاحیت کړل. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتي چې د طالبانو د مشر ملا عبدالله په شمول د تروسانو نومونه د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي. یو ځانمرګي برید کوونکي د عراق د کربلا په ښار کې شپږ تنه وژلي، شپږ تنه نور ټپیان کړي دي. او د چین ولسمشر د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ټلیفون د لومړي ځل دپاره خبرې کړي دي.
قدرمن اوریدونکو د نورو رپورټونو سربیره چې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته خبرېږي دا هم اوري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې خپلواکي نه لري. د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د خپلو مهمو وګړو په ټاکلو پایل کړی دی. دا چې څوک په کومو څوکیو ګمارل کېږي دا به په رپورټ کې واورئ. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ، خو اوس ورته حسیب الکوزی د دې سات پوره خبرونه وي.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ په استیزایه غونډه کې د عدلي او ښار جوړونې وزیرانو ته د باور رایه ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند یې سلبي صلاحیت کړه. وکیلانو په نننۍ غونډه کې له دوو ساعتونو بعد وروسته د وزیرانو د استیزا د پروسې د دوام فیصله وکړه او د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند، د عدلي وزیر عبدالبصیر انور او د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری ته د هغوی په غیاب کې د رایې ورکولو صندوقونه کېښودل. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې 202 وکیلان حاضر وو او د وزیرانو د سلب صلاحیت لپاره 113 رایو ته اړتیا سته. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند دروش پیتو تاییدی او 101 د رد رایو په ترلاسه کولو د وزارت څوکۍ د لاسه ورکړه، خو د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د 115 تاییدی او 95 رد، او د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د 95 تاییدی او 101 رد رایو په ترلاسه کولو د خپلو وزارتونو په څوکۍ کې پاتې شول. په دې سره د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر اشرف غنی د کابینې شپږ وزیران سلب صلاحیت کړی دي. افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د مشر ملا عبدالله په شمول د تروریستانو نومونه د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي. ارګنن خبر ورکړی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو لګولو د کمیټې له هیات سره لیدلی دی. په دې لیدنه کې د هیات مشر ګیرارد وان بوهمن ویل چې غواړي د افغانستان د دولت سره د سولې په پروسې او د هغه پولي بانکي سیستم په کنټرول کې همکاري وکړي چې تروریستان یې له لارې تمویل کیږي. هیات ویل د تعزیراتو په لیست کې به د ملا عبدالله په شمول د تروریستانو د نمونو پر ثبتولو غور وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غپلاوي د جمهور رئیس غنی نه وغوښتل چې د حزب اسلامي سره د سولې په بهیر کې څرګند او عملی اقدامات وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت چارې نن هم تړلې وې. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې د دوشنبه په ورځ هم عامه خدمتونه تړلې وه. د سفارت یوه اعلامیه وایي دا پرېکړه یې د بګرام په پوځي اډې کې له ځانمرګي او د مزار شریف په ښار کې د جرمني پر قنسلګرۍ له وسلوال برید وروسته کړې ده. د بګرام په برید کې 4 امریکایان وژل شول او 16 کسان نور ټپیان شول. په مزار کې بیا 16 تنه وژل شول او څه باندې 11 تنه نور ټپیان شول. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د سفارت اعلامیه وایي چې دا یو موقتي اقدام دی او تر څنګ یې د سفارت د قنسلګرۍ څانګه به د متحده ایالاتونو د وګړو لپاره اضطراري چارې پر مخ بیایي. یو ځانمرګي برید کوونکي نن د دوشنبه په ورځ د عراق د کربلا په ښار کې په برید کې شپږ کسه وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو پنځه نور برید کوونکي ووژل او ځانمرګه برید کوونکي هغه مهال ځان ته په یو کور کې انفجار ورکوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سوی وو. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستي. پیښه د عین التمر په سیمه کې چې د کربلا څخه 50 کیلومتره لیرې ده رامنځته سوې ده. په کربلا کې د شیعهګانو مهم زیارت دی او د اسلامي دولت ډله د زیارت مسلې ته د اسلام ضد افکارو په سترګه ګوري. اسلامي دولت ډلې د دې څخه مخکې پر دغې سیمې باندې څو وارې بریدونه کړي دي. پاکستان وایي چې تیره شپه د کشمیر په جنجالي سیمه کې د هند لخوا د توپونو په ډزو کې و پاکستاني عسکر وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ په وینا دا پیښه د دواړو ملکونو ترمنځ د کنټرول لاین یا ټاکل سوې سرحدي سیمې د بمبیر په سیمه کې سوې ده. پوځ زیاتوي چې دوی د هند د حملې ځواب هم شته په کلکه ورکړي خو نور جزئیاتیې نه دي ورکړي. د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا وایي چې پاکستان د هند لخوا د اوربند څخه سرغړونه کړې ده او دوی یې په کلکه غندي. د هند لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ګوادر بندر کې د تجارتي فعالیتونو د پرانستنې لپاره بلوچستان ایالت ته سفر کړی دی. د چین د تجارتي مالونو د لاریو لومړنی کاروان پرون د هغه سړک له لارې چې د چین سینګیانګ سیمه له ګوادر سره تړي دغه بندر ته ورسید. نواز شریف نن په خپله پرانستون کې وینا کې ویل چې هیواد یې د بهرنیو پانګوالو دپاره تر ټولو ښه امن برابروي چې دوی وکړی سي له دغه بندر څخه د نړیوال تجارت دپاره کار واخلي. نواز شریف ویل چې دغه بندر به د افغانستان په ګټه هم وي. ګوادر بندر په بلوچستان ایالت کې دی چې د شنبه په ماښام په دغه ایالت کې پر یوه زیارت باندې په حملې کې لږ تر لږه 50 کسه ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه واخیستی. د اروپا د ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروسلز کې په خپله غیر رسمي غونډه کې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاب څخه وروسته د امریکا سره د اړیکو پر مسلې خبرې کړې دي. نور تفصیل متی الله عابد وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر مشر فدریکا موګیرانی وویل چې دوی دا غونډه د ښاغلي ترامپ د حیرانوونکي بری نه پس په استرادي توګه رابلل ده تر څو د امریکا سره د ناټو په اړیکو، د اروپا سره د واشنگټن په ژمنو، د پاریس په تړون او د ایران د اتومي پروګرام په مسله سره خبرې وکړي. ښاغلي موګیرانی وویل
اروپایي ټولنه او امریکا د یو بل شریکان دي او دا شراکت به همداسې ادامه پیدا کوي خو سره د خپلو اصولو، ګټو او هغو مسایلو څخه به هم نه تیریږي چې د اروپایي اتحاد د یووالي لپاره مهم دي او راتلونکي میاشتې په دې لړ کې ډېرې مهمې دي.
ښاغلي موګیرانی وویل چې اروپایي ټولنه به د اقلیم د بدلون په لړ کې د پاریس تړون ته ژمن اوسي او د ایران د اتومي پروګرام په سر به هم د امریکا سره ولاړ وي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا.
د واشنگټن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د جرمني حاکم ائتلافي حکومت د باندنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاینر څخه ملاتړ کوي چې د دې هیواد راتلونکي ولسمشر سي، ځکه د اوسني ولسمشر یواخیم ګواک 15 کلنه دوره د 2018 کال د فبروري په میاشت کې پای ته رسیږي. نن د دوشنبه په ورځ د انګلا مرکل ډیموکرات ګوند موافقه وکړه چې شټاینر څخه به ملاتړ کوي چې په جرمني کې ډیر زیات شهرت لري او د سوسیال ډیموکرات ګوند لخوا نومند شوی دی. دغه 60 کلن سیاستوال به د جرمني د 14 فدرالي ایالتونو د 216 استازو څخه کافي رای ترلاسه کړي چې د جرمني نوی ولسمشر سي. ټاکل شوی چې رایګیری به د 2018 کال د فبروري په د میاشتې پر 12 نیټه کیږي. په جرمني کې د ګوندونو مشرانو د میاشتو رایې سیاسته کوله چې د اوسني ولسمشر ښاغلي ګواک ځایناستي پیدا کړي. هغه د 16 کالو دی او نه غواړي بلې دورې ته ځان کاندید کړي. او د چین ولسمشر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته د هغه د بریا په خاطر مبارکي ویلې ده. د چین د سی سی ټی وی حکومتي تلویزیون رپورت ورکړی دی چې ولسمشر جی پینګ او ډونالد ترامپ موافقه وکړه چې ژر تر ژره سره وویني او د دواړو هیوادونو پر دوړخیزو مسایلو خبرې سره وکړي. د ښاغلي ترامپ دفتر وایي چې د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو مشرانو متقابل احترام رامنځته کړي او ښاغلي ترامپ د چین ولسمشر ته وویل چې دواړه مشران به ډېرې قوي اړیکې ولري چې په لړ کې به یې دواړه هیوادونه مخ پر وړاندې ځي. د یادونې وړ ده چې د چین د حکومتي مطبوعاتو د رپورټ له مخې ولسمشر شي ښاغلي ترامپ ته ویلي دي چې حقایقو ته په کتو سره د امریکا او چین لپاره یوازینی دقیق مسیر د ګډې همکارۍ مسیر دی. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15. قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې خپلواکي نه لري او د دغو ادارو په کاري چارو کې په مستقیمه توګه سیاسي مداخله کیږي. همداشان دغې ادارې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د حکومت د ژمنو او د نړیوالو معیارونو خلاف ترسره کیږي، خو افغان حکومت وایي چې له اداري فساد سره په مبارزه کې جدي دي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیګلی رپورټ ته.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د اوسنی او پخوانی حکومتونو لخوا د جوړ شویو ادارو جوړښتونه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د نړیوالو منل شوو معیارونو او د جاګرتا د اصولو خلاف دي. د شفافیت د سار ادارې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونو په هکله د خپل تحقیق نتایج له رسنیو سره شریک کړل. د دغې ادارې رئیس سید اکرام افضلی خبریالانو ته وویل چې د جاګرتا قواعد او نړیوال معیارونه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونو پر خپلواکۍ ټینګار کوي، خو په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونو په چارو کې سیاسي مداخله کیږي. ښاغلی افزادی اندېښنه خو ده چې حکومت په اداري فساد کې سیاسي ثبات لټوي او زیاته کړه
حکومت کې ثبات نه درلوده مای فساد میوي معنی ازي است کې مجازات را نمیخوان به شکل درست پیش بره.
حکومت چې په اداري فساد کې خپل ثبات ویني په دې معنی ده چې نه غواړي د سزا ورکولو پروسه په سمته ګام خپل وړاندې لاړ شي او ډیر سیاسي عمل کوي. هغه کسان چې زورور دي او فساد ته زمينه برابروي او د فساد ملاتړي دي له هغه سره په جدي توګه چلن نه کوي، په دې معنی ده چې دوی غواړي خپل څوکۍ وساتي او له دغو کسانو سره په ملګرتیا د خپل حکومت 15 کاله پوره کړي. د شفافیت د سار ادارې مشر د ملي یووالي حکومت لخوا له اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا جوړول یو سمبولیک اقدام وباله او ویل د دغې شورا مشري ولسمشر غني کوي چې دا پخپله له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې مستقیمه لاسوهنه ده. دا په داسې وخت کې ده چې د ملي یووالي حکومت مشرانو تل ټینګار کړی چې له اداري فساد سره د مبارزې په چارو کې به هیڅ چاته د مداخلې اجازه ورنه کړي. ولسمشر غني دوه اونۍ مخکې د افغانستان د سرنوالانو په سراسري کانفرنس کې وویل لویه سرنوالۍ په خپلو چارو کې خپلواک ده او تر اوسه یې نه په خپله د هغوی په کارونو کې مداخله کړې او بل چاته به هم د مداخلې اجازه ورنه کړي. د ملي یووالي د حکومت مشرانو دغه راز ټینګار کړی چې له اداري فساد سره مبارزه د هغوی د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري، خو د شفافیت د سار ادارې رئیس سید اکرام افضلی د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې اداري فساد ته د ملي امنیت پر وړاندې د یو ګواښ په توګه په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. هغه ویل په خواشینۍ سره چې د افغانستان حکومت تر اوسه اداري فساد ته د خپل کار په لومړیتوبونو کې ځای نه دی ورکړی. تر اوسه یې فساد د ملي امنیت پر وړاندې د یو ګواښ په توګه نه دی منلی. په داسې حال کې چې اداري فساد په عدلي او قضایي ادارو کې د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی، په پارلمان کې فساد د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی او په امنیتي بنسټونو کې فساد د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د دغو بنسټونو د کمزورتیا لامل شوی دی. خو افغان حکومت د شفافیت د سار د دغه تحقیقي رپورټ په غبرګون وایي چې د ملي یووالي حکومت له اداري فساد سره په مبارزه کې جدي اراده لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي امریکا غږ ته وویل حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي سیاسي اراده لري. د عدلي او قضایي مرکز جوړول له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د جدیت او قاطعیت ښکارندوی کوي او د هغو اقداماتو په مټ چې دغه مرکز یې په پام کې لري، د افغانستان خلک به له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عملي ګامونو شاهدان وي. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د راتلونکي کال په شپږو میاشتو کې به له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي هم جوړه کړي. د شفافیت د سار نړیوالې ادارې د څېړنو له مخې دا مهال افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ په کچه دریم ځای خپل کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله پر شمول د تروریستانو نمونه د خپلو بندیزونو په لست کې شامل کړي. پام کوي په دې اړه د اکرام شینواری رالیږلي رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له چارواکو څخه غوښتي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده نوم دي د دغې ادارې د بندیزونو په لیست کې شامل کړي او د دغې ټولنې د بندیزونو لیست څخه دي د اسلامي حزب د مشر د نوم په لیر کولو کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان جمهور ریاست د رسنیو له دفتر څخه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غوښتنه تېره ورځ پار کې د ګیرارډ ډوان بوهیمن په مشرۍ د ملګرو ملتونو ټولنې د بندیزونو د کمیټې د پلاوي سره په کتنه کې کړې ده. په دغه کتنه کې شپار کې وشوه ګیرارډ ډوان بوهیمن جمهور رئیس غنی ته ویلي چې دوی غواړي د سولې بهیر او هغه بانګي او پولیس سیستم په کنټرول کې چې له لارې تروریستان تمویلیږي د افغانستان دولت سره مرسته وکړي. ښاغلی بوهیمن ویلي چې موږ غواړو د ملګرو ملتونو ټولنې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې طالبانو د مشر ملا هیبت الله په ګډون د تروریستانو د نومونو په زیاتولو کې ساسو نظر واخلو. جمهور رئیس غنی تروریزم سره پر دوامدارې مبارزې د ټینګار تر څنګ له ملګرو ملتونو وغوښتل چې تروریزم ته د یو منځمهالې او اوږدمهالې تهدید په توګه وګوري. جمهور رئیس غنی ویلي موږ غواړو د ملګرو ملتونو سازمان د ذیراتو پولیس کې طالبان د مشر ملا هیبت الله په ګډون ترسان نمونه زیش. خو جمهور رئیس غنی د حزب اسلامي سره د سولې د موافقه په اړه ویلي چې دغه حزب سره د سولې موافقه مندرجات ته دیجمن دي او دغه موافقه د تطبیق په برخه کې د ملګرو ملتونو همکاري غوښتي ده. پر کې وی سرچینی د نوم نه خود په شرط امریکا غږ شر اړوي ته ویل چې ملګرو ملتونو پلاوی دغه ادارې له لسه خدي اسلامي حزب د مشر او شمیر نورو غړو د نومونو د سولې په برخه کې افغان حکومت ته د بشپړې مرستې ډاډ ورکړی دی. د حکومت اسلامي حزب د سولې د خبرو د پلاوی مشر محمد امین کریم هم امریکا غږ سره په مرکه کې کابل ته د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې د پلاوي سره د افغان حکومت د چارواکو خبرې ډېرې ښې یادې کړې او ویلي دي چې تر راتلونکو درې څلور ورځو به افغان حکومت په دې هکله یو دوسیه دغې کمیټې ته وسپاري.
قرار معلوم بعد از اینکه درخواست رسمی سپرده میشه ممکن حدود 10 روز کاری.
خاگلی کریمویل د معلوماتو له مخې وروسته له دې چې په رسمي ډول غوښتنه وسپارل شي د بندیزونو لری کولو او بیا غور دپاره ممکن لس کاری ورځو ته اړتیا وي. خو که چیرې د امنیت شورا له 15 غړو څخه یو مخالفت وکړي نو بیا به د بندیزونو لری کول دوه میاشتې وخت ته اړتیا ولري. افغان حکومت او د حکمتیار اسلامي حزب سره د موافقې یوه مسله د روسي ډلو سره دغه حزب د اړیکو پرې کول دي. تېره ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په ویلا مې کې د اسلامي دولت یا داعش او القاعده ډلې سره د خپل حزب اړیکو په نه لرلو ټینګار کړی دی. ښاغلی حکمتیار ویلي چې د حزب اسلامي ټول غړي او امیري د القاعده او داعش په شمول د هیڅ روسي ډلې ملاتړ نه کوي نو ورسره اړیکې لري او نه یې تګلاره تایید دي. له دې وروسته به هم او د تل لپاره د اسلامي حزب همدا تګلاره او دریځ وي. که سم اسلامي حزب د ملګرو ملتونو د بندیزونو له څخه د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې د پلاوي د خبرو څخه خوشاله دي خو شمیر هغه پخوانی طالب چارواکي په کابل کې ډیر دي. د ملګرو ملتونو په تور لسکي طالبان د مشر نوم ته د زیور کولو د جمهور رئیس غنی په غوښتنه خوشاله نه دي. طالبان یو پخوانی چارواکي اکبر اغا امریکا غږ شر ریپته ویل چې دا کار به جګړه لا هم وګډه کړي.
زما فکر باندې دا د افغانستان سره لوی ظلم دی که یو څوک د شپې چې خپل د افغانستان سړی په خارجانو باندې وایي زما فکر باندې دا لوی ظلم یو. دا خبرې چې سازمان ملل متحد ته دا ویل کېږي چې دا په تور لیست کې دا زما فکر باندې نور هم د افغانستان خبره پیچده کېږي او خرابېږي او دا زما فکر باندې ډېره بد خبره ده او ښه خبره نه ده.
اکبر اغا ویل چې په کار دي هم طالبان او هم افغان حکومت داسې اقدامات ترسره کړي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو سره مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې د خپل مهم وګړو په ټاکلو پایل کړی دی. هغه به خپله کابینه او نور جګپوړي اداري مشران له ځان سره واشنگټن ته د جنوري په میاشت کې د وفادارۍ له لوړې نه وروسته راولي. د امریکا غږ خبریال مایکل بومن وایي د نوو ټاکنو نه وروسته به د منتخب ولسمشر ټرمپ د حکومت د څرنګوالي نښې نښانې څرګندې شي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
I will be president for all Americans.
د نوي منتخب ولسمشر د کار د پیل لپاره لا دوه میاشتې پاتې دي. په کار د پدې موده کې هغه د لوړو څوکیو لپاره داسې افراد غوره کړي چې د ده د ادارې لوړې وټاکي او پر اجرااتو یې ښې اغېزې ولري. د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې رئیس وایي دوی په دې ډېر سخت کار کوي خو روحیه یې ډېره عالي ده. د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قدرت د انتقال عبوري هیئت پرون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جمهوري ګوند رئیس رایان سپری بسې د سپینې ماڼۍ د اداري رئیس په توګه ټاکلی دی او د رسنیو مسؤول سټیو بانن یې د مشر ستراتیژیست او سلاکار په توګه ټاکلی دی. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا دواړه نوي ټاکل شوي کسان ډیر باکفایت مشران بولی. په سناتور جف سیشن باندې د دفاع وزیر په توګه غور روان دی. هغه وایي د متحده ایالاتو لپاره ناټو ډیره مهمه ده. د نیویارک د پخوانی ښاروال نوم هم د راتلونکي عادي وزیر په توګه اخیستل شوی دی.
زبل منتخب ولسمشر سره پر بحث وکړم. هر چیرته چې هغه ماته ضرورت لري زب هم غل د کار وکړم.
د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د انتخاباتي مبارزې د اداري رئیس کلیان کانوی په اړه فکر کیږي چې د سپینې ماڼۍ د ویاند په توګه به منطقي ټاکنه وي.
دا به ډیره غوره کابینه وي ځکه داسې با کفایت خلک به هغه کارونه سرته رسوي چې په ټینګه په دې پوهیږي چې د هغه اهداف څه دي.
په داسې حال کې چې د ډونلډ ترامپ خلاف مظاهرچیان په څو ښارونو کې اعتراضونو ته دوام ورکوي، یو شمیر دیموکرات استازي دا له امکان نه لرې نه بولي چې له نوي ولسمشر سره په یو شمیر مهمو زیربنایي مسایلو کې همکاري وکړي. له بل پلوه د جمهوري ریاست پخوانی دیموکرات کاندید سناتور برنی سانډرز وایي په کار د دیموکراتان د حقوقو د مبارزې لپاره یو بنیادي حرکت پیل کړي.
هیڅ معقول دلیل نشته چې ولې موږ په ټوله نړۍ کې د نسخه د وګانو لپاره تر ټولو لوړ قیمت ورکوو. هیڅ معقول دلیل نشته چې موږ په نړۍ کې د وستر هیواد په توګه ولې صحي بیمه خپلو ټولو خلکو ته نشو تضمین کولی.
دیموکراتان په دې ټینګار کوي چې د ډونلډ ترامپ له نورو وعدو سره به چې ویلې غټ شمیر بې اسنادو کډوال بل هیواد نه وشړي او مالیه به زخته ډیره کمه کړي په ټینګه مبارزه وکړي.
لا پاکستان نه راستنیدونکو افغان ماشومان ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزارن د مخنیوي واکسین نه کیږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته ستنیږي هیواد ته له رسیدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزارن ضد پولیو څاڅکي ورکړئ او د فلج له ناروغۍ نه وژغورئ. هغه ماشومان چې په ګزارن نه اخته کیږي چې عمر له 15 کالو لوړی او هغه ماشومان چې عمر له 15 کالو کم وي او په منظم ډول د پولیو واکسینونه په کمپاین کې دوه څاڅکي وخوري هغه هم په ګزارن نه اخته کیږي. پاک لید ګلرحیم یزمن رپورټ اورو.
روغتیایی کارپوهان وایي ډیره هغه ماشومان په پولیو یا د ماشومانو د ګزړن په ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 15 کالو کم یو په منظم ډول د پولیو واکسین نه وي اخیستي، خو هغه ماشومان چې په منظم ډول د پولیو واکسین اخلي له ګزړن ناروغي څخه محفوظ وي. د قندوز ولایت د کتلوی معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وایي چې کېدای شي هغه ماشومان هم په پولیو اخته شي چې په منظم ډول د پولیو ضد واکسین نه وي اخیستي.
ماشوم کله چې پیدا کیږي اول ورځ دا باید د ماغ اول ورځ نه تر یو کلنۍ پورې 15 دوز مکمل واکسین واخلي. دا ماشوم باید معاف شي د واکسین نه اور کوټیوالې کې مخې دی نه چې نور د دویم کال او دریم کال او پنځم کال ته داخليږي. بل متمم پروګرام چې زه کمپاینونه دي منظم واکسین واخلي چې ترسو د دوی معافیت لوړ شي او دوی باندې خدای نه خواسته د پولیو وایرس تاثیر ونه کوي او یا په ګزند باندې اخته نشي. مونږ نه شو ویلای چې کچیرته ماشوم دغه درې ځل یا څلور ځل واکسین واخلي او هغه بیا په ګزند باندې اخته نشي. دا امکان لري. دا خو د اپیډمي موضوعات دي. کنه کوم وخت چې کوم ماشوم مثبته واقع ویروس پیدا کیږي کېدای شي چې هم دغه ماشومان چې منظم واکسین نه اخیسته یا چیرته واکسین په معاصره توګه باندې ساتل شوی نه وي یا د واکسین کیفیت ټیټ شوی وي بیا احتمال شته هغه دومره فیصدي لوړه نه ده چې وایم چې او 30% د ماشوم په ګزارن باندې اخته کیږي.
د قندوز یو بل ډاکټر شیر محمد شیرزی وایي چې د پولیو ضد واکسین د ماشومانو بدن د دغه وایرس په مقابل کې وقایه کوي، خو د ځینو ماشومانو بدن د پولیو د وایرس په مقابل کې زر نه وقایه کیږي او ډیر ځله باید ورته د پولیو واکسین ورکړل شي.
دا وایرس اطفال په هغه دوره کې مبتلا کوي چې عمرونه د 15 کلو څخه ټیټ وي. معافیت جوړول په انټي باډي د عضویت پورې تړلی دی. د دې وایرس په مقابل کې بعضې اوقات د عضویت ځینې انټي باډیانې چې د واکسین د خونسا کېدو سبب ګرځي، واکسین نه پرېږدي چې په صحیح ډول باندې تاثیر وکړي، امیونیټي جوړ کړي، معافیت پورې کې جوړ کړي. نو په هغه اساس باندې که هر ځل په پولیو په کمپاین کې واکسین شي نو بهتره خبره ده. د ټولو نه مهمه دا ده چې اول حفظ الصحه باید مراعت شي. د حفظ الصحه په مراعتولو سره سره باید په هره دوره کې واکسین شي.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د عیساخیلو د کلي اوسیدونکي عبدالرحمن وایي چې مشر ماشوم ته یې د پولیو پوره واکسین ورکړی دي، خو اوس یې چې کوم 2 کلن ماشوم کلینیک ته راوړی وایي چې 1 میاشتې پخوا یې یو ځل د پولیو څاڅکي ورکړي وو.
واکسین دا د کلی چې بازار ته راولو دغه د خاکنۍ په سر باندې دغلته ورکوو بیا، او نور چې کله ماشوم نه وای تولد چې بعضې ماشوم راولي د ولسوالۍ کې دغلته واکسین کوي. ما یو ماشوم بل هغه مې په خص صحیح ته هغه باندې هر واده کې ما واکسین ورته کړی ده خپل ولسوالۍ کې،
او دته دې نه دی کړی، دته
مې پوړه کینه کې کړی ده بیا مې نه ده ورته کړی. 1 میاشت به کېږي چې قطره مې ورکړې بیا مې نه ده ورکړې، یعنی 1 میاشت مخکې مې راوړی ده.
عبدالرحمن زیاتوی چې هر پلار ته خپل اولاد ګران وي، خو په دې نه پوهیږي چې اولاد به یې ګزړ وهي، نو ده هم زکه په غیږ کې د سره ماشوم د واکسین کولو لپاره هڅه نه ده کړې. ډاکټران وایي چې د پولیو 2 څاڅکي واکسین د انسان د سالم ژوند تضمین کوي، خو که دغه 2 څاڅکي په منظم ډول ماشوم ته ور نه کړل شي کېدای شي اولاد یې د کورنۍ او ټولنې د وګو بار شي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمر ګله یم.
د خبرونو په دې برخه کې زل بیا پام کړئ. د 2 ساعت مهمو خبرونو ته، د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبه په ورځ په استضایا غونډه کې د عدلی او شار جوړونې وزیران ته د باور رایه ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند یې سلبي صلاحیت کړه. د دې سره د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې 6 وزیران سلبي صلاحیت کړي او د کار غوښه کړې دي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو د مشر ملا عبدالله په شمول د تورستانو نومونه د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي. ارګنن خبر ورکړی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو لګولو د کمیټې له هیئت سره لیدلې دي. کابل کې د امریکا سفارت چاري نن هم تړلی وي. افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د دوشنبه په ورځ هم اما خدمتونه تړلي وو. د سفارت یو اعلامیه وایي چې دا پریکړه د بګرام په پوځي اډه کې له ځانمرګي او د مزار شریف په ښار کې د جرمني په قونسلګرۍ له وسوال برید وروسته کړې ده. د سفارت اعلامیه وایي چې دا یو موقتی اقدام دی او تر څنګ د سفارت د قونسلګری څنګه د متحده ایالاتونو د وګړو لپاره استراري چارې پر مخ بیایي. یو ځانمرګي برید کوونکی نن د دوشنبه په ورځ د عراق د کربلا په ښار کې په برید کې 6 کسه وژلي، 6 تنه نور ټپیان کړي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو 5 نور برید کوونکي ووژل، او ځانمرګي برید کوونکی هغه مهال ځان ته په یو کور کې انفجار وکړ چې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سو. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پاکستان وایي چې تیره شپه د کشمیر په جنجالي سیمه کې د هند لخوا د توپونو په ډزو کې وو پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د پوځ په وینا دا پیښه د دواړو ملکونو ترمنځ د کنټرول لاین یا ټاکل شوي پولې د بمبیر په سیمه کې شوې ده. او د اروپایي اتحاد د بارنیو چارو وزیرانو په بروسلز کې په خپل غیر رسمي غونډه کې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاب څخه وروسته د امریکا سره د اړیکو پر مسلې خبرې کړې دي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو سازمان د تعزیراتو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا عبدالله په ګډون د تروریستانو د نومونو د درج غوښتنه وکړه. په تور لیست کې بعد ملا هبت الله شاملېدل د سولې په روانې پروسې څه تاثیر ولري؟ دا او نورې ورته پوښتنې د خبرو اترو گفتشنو د نن شپې په خپرونه کې میلمانه ځوابوي. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. اوسنی نیم ساعته پښتو خبری خپرونه په همدې پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه هم اوري چې د نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه پکې خپرېږي. تر بیا الله مرش.